سلامونه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست ويم. پیل په مهمو خبرونو کې څه باندې سل تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی او افغانستان ته استول شوی. د خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسلګری کړی ده. د دغې قونسلګری په بیان کې راغلي چې 115 افغانان چې پکې 10 ماشومان هم شامل و د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې پورې افغانستان ته انتقال شوي. دوی شاوخوا یوه میاشت هلته په بند کې تیر کړي وو. تر دې مخکې هم د روانې اونۍ په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي وو. دا اکثر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هم هلته د دوی وضعیت څارلی، د زندانونو له ناسم وضعیت سخت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمینه آستانه نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شتننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت د 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16مې لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وشوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې له ایران سره د امریکا په هر ډول هوکړه کې باید د ایران اټومي پروګرام له منځه لاړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې باید د ایران غنی شوي یورانیم له دغه هیواده وایستل شي. هغه همداراز ویلي دي د ایران د یورانیم د بډاینې ظرفیت یا توانایي باید له منځه لاړه شي، همدارنګه ټول هغه تاسیسات چې یورانیم بډایه کوي لرې شي. د رویټرز د فرانسې خبری آژانس د راپور په حواله درېیمه مسله چې نتانیاهو ورته اشاره کړې د ایران توغندیز پروګرام دی. د سویس هیواد ویلي دي چې تمه ده د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب باندې د سویس په جنیوا ښار کې دغه اونۍ بیا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا او ایران استازو په عمان کې په مسقط کې سره خبرې کړي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه لري. افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. د متحده عرب اماراتو ټیم په ټاکلو شلو ورونو کې 160 منډې کړي دي. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره عظمت الله عمرزي تر ټولو ډېرې وکټې واخیستې. هغه وتوانید په څلورو اوورونو کې د متحده عرب اماراتو څلور لوبغاړي آوټ کړي. نننۍ لوبه کې بیا راشد خان په شلو ورونو کې د 200 وکټو ریکارډ جوړ کړ. د راشد خان دا 513 شلو ورزه لوبه وه. وتوانید خپل 200 وکټه ترلاسه کړي. دا په شلو ورځو لوبو کې یو نړیوال ریکارډ دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ٹول جوڑو غو سیات مند یاس شورا غلاس دا یول سم ٹول گی وس ور لسم وستا نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو ډلبندي کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تېر وخت کې موږ د ارتروپودا کوم د غشوا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک پوټي کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه ویل. همدارنګه حشرات مو هم ویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د ورېښمو چنجي د ټولو مشتسي وپیژندل او زموږ ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ ستاسو درس به د یو سلو سلورمې صفحې څخه به متر یو سل اته صفحې پرې دوام وکړي. ازو عنکبوتیان چې دي، عنکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوي دي چې ارکنې په معنا د غڼې ده، او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غڼې چې دي هغو ته ورته جوړښت لري، او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي، او دوی په مختلفو برخو کې ده مځکې پیدا کیږي، او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنده د ویښتانو د بیخ، کنده لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی سي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی سي. ورپسې راځو د عنکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ته. د دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. د دې چې دی اته ګډې پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. عنکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی سي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو له پلوه فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی، ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري، او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږ هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي، او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي، او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي، ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي، او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي، او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کوم تنفسي هغه م وویله چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخ ته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل سوي دي چې دا د دوی د بدن څه کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي، چې دغه عنکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې، او دوی دي ځینې ټوله ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. عنکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي ایکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیواناتو لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې هغه نه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې. چې مثال دوی بدن چې دی هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دی، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دی. او همدارنګه دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نریم لا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري، چې د منګولي وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو عنکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي، او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو، دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دوی نسي کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دې چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کی استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخې څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري، چې په پای کې زهري نشو وجود لري چې د ښکار د فنس کولو او ځان ساتنې لپاره ورسره استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چي دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جوړېدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی شي خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي. چې دوی عموما د شپې د خوا فعال وي، د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راښکار کیږي، او حشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې ښکار کوي، د ښکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غوړ چې تشته او کې خپل ځان وسخه وساتي، نو دوی هغه هغه سره مثال ډیر نه دغه کیږي هغوی پریږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلچ کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات سشي او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشه یا زنځه پیژنو سلپشه یا اوږده دوی چې دي خپله اوږده ستوانه جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي عموما سپشه یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې چنجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي متر پورې اوژدوالی لري دوی چې د انسانان د پاره ډیر خطرناکه کې د لایسي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لږدي چې دا د انسانان د ناروغي لامل کې د لایسي ورپسې رازو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو زرپشې یا شوبله چې د دوی مثال کوم جوړښت دی دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوژ جوړښت لري همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ کرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دی دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند تاوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چن نه کوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي په اخیرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخیرنۍ پښتنه ده څلپشې یا ځنځه واځې کړي سستول ته وجوس خان لري نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند به است شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال لسم لاست نن ورځ راځو موږ او تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطرا سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطرا کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې ده د کولمو له لارې او تشې بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نه 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 درس اتیا یې مسافه څخه تر څلور اتیا یې مسافه پرې دوام کوي
لومړی رزو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي. رزو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. رزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده، د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه حرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته واستول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمه اساسي دندو څخه دي او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچا کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخ ته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه رازو موږ وایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي، هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو. چې نفرون څخه مطلب څه شو؟ لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګي او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي، زده او پروتینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه څه شي کېږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کېږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی. یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی. د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده. یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده راځي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی. همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دی او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله. یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه همدارنګه د فاضله موادو لري کول د بدن د اوبو مالګینوالي او اسیدیت کچه کنټرولول دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی شو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل سيږي او بومن کپسول کې تر سره کېږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کېږي چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه مالګې ګلوکوز امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخلیږي او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی فلټریټ شوی دی دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب لوب آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دې چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز امینو اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو اتیا څخه تر اویا فیصد بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي او دا د لوب آف هنلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دی د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنې دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې دا زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کوم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لرې کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کوم اسیدیت او القلي چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کوم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره رسېږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوال یا فاضله مواد لومړی برخه څه شي کېږي جلا کېږي، او همدارنګه مثال د وینې دغه کوم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو مواد اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکو نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې pH په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د pH توازن دی چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخري برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دې سب د ورسره د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم، او همدل تغړ شو یم، او نغه ابتدایي د کلی مل کدا لیسی د کلی مې همدل ته خپل کلی کې کړی دی. بابا خوشقاری ولی په علی لیسا کې مې کړی، د رسم سیم څخه خلاص شو یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ رادیو د یو ډیر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب څخه خلاص شولم. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پانتون تم لاړم کانکور امتحان مې ورکړ خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته جلال آباد پانتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه پلار مې هغه ضعیف وو. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل ام هغه دیقاني کوم هغه کې اوس مصروف یم نور زده کړو ته مې وتوه نه شوله مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چې لوستی و هغه د درس و د پوهنتون ارمانونه چې د درلودل هغه ماسې پاتې شول دیقانۍ ته شوې؟
و بالکل هغه خو پاتې شول ځکه ما ارمان و ډېر وړکیتوب نه د رادو سره به مې شاوق و بېخي زه وړکی وم رادو سره به مې ډېر شاوق و. ستاسې د ازادۍ راډیو خپرونې تقریبا ما 2013 کال څخه تعقیب کړي دي. بس هغه وخت کې به ما رمام پو والا مکتب ته به هم تلم ازادۍ راډیو به مې اورېدله بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم 12 نه بیا ما د خبراړۍ سره ډېر شوق خو بس قسمت کې نه و ونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلې خو لرم خو امید هم شته ده خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې دا سوشل میډیا دا کنه ټولنیز شبکې دي په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده هغه سوشل میډیا کله فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم دا چار سړی اوس خبریال کېدل شو خبریالي ما بیا خبریالي خو خېدل په حال کې لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګري کوي ستا او د هغه بزګري فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګري ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشینري نشته ده نور وسایل نشته دي هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه به پیږي نو هماغه دوتی ته کرنه ده په حال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخ مځکه ونیسي مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څه نس د کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی منګه خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه باندې چې وکړي آزاد هوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ایز بادونه ای دوړي ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریږدي چې لاختی ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي نو هغه همدې چې پلاستیکي بېکش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه دته دغسې یو فارم لري؟
نه زه خپله د شپارم نه لرم خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډېر مصرف غواړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي
خم ستات څومره مځکه ده
ما خو اته جریبه مځکه ده شخصي اته جریبه مځکه ده او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره
نو د خوشپارس جریبه بخې ډېر مځکه ده
و زمکه خو بخې ډېر ده شپارس جریبه ده خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشت کې بیا کار نه ورکوي نو څکه دا ډیر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې ک د اوسا کال خو لار بند ده می بانجان هم بیا کړو
ډیره برخه ځمکه دی باغونه دی او ک خالی ځمکه ده د کرنې لپاره او چی پکې کرے بیل دی غنمو چې یادونه دی
ډیره ځمکه نه خالی ځمکه ده او کم ځمکه چې دغه باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی ځمکه ده
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده او بل ده چې ممدغه سلور جریبه باغ ده د قانې کې او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه ده
اغم ځکه چې خالی ده په غو کې شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالد مکه پریزو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شین دل بیا چې کا وتر شواله ټیکټر بیا راولو تو خم شین دو په کې تو خم یو رقم دا واره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس پنامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د تیغنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده وس موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې مو کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
د اوس زمای ده او په کابل کې سکل خيواورې هم وشولې د اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته د ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبورین کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواوره وشول غنه بعد هم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سي تال ورتوي د جوي مینس د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کيم بیا سره ورتا چو بیا یو بکوو پسرلی کې بیا غره غورځو او قادې خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي پاسلی تازه خرسیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه پاسل چې ورسیږي هغه بیا مارتا چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکي داني د شغات غټ انګور کیوي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نا اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه زپی کړستو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلور پنځه کاله بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې چې حکومتي خو چې ما غوښتل تر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي د کلاس یې شي د هغه مړی یې شي د هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او ونه وړکې حاصل ډیری زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شي د کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې
نو تاسو نه وړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختل غوړ سکه علي سي او پټای دغه تمنيت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخک به ادم دی وګړي وړي ونی کی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په مرا لهجه کې خلک وایي او تیرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړې وځي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړې وځي ونی نه کیږي کپا تا مې په پټی کې ښه ټوټي مې ښه چنارې مې ښه د لپاره ای الو بالو بادام دردالو د ټولې شونه هغه وخت ټولې سره رسی بيخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با څنګه وایم دا پارمي ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي دی په سیمه کې پلان لري چې ډړې ونی چیرې هغه و با څل ته یو رقم بادام چې من خپل یې شي دي ستربای په نوم بادام دي نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی د درې کال پاسې لاغلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام مرتل ته خلک وايي خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه منتري نیم دره درې دره افغاني ښه سي خرڅيږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نه شته دی دلته شاوخوا کلو کې هم شته دی. هغه ځینو خو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل. د انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو به اصل هم دغه بادامې په ځای کېښودل وای ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در زده فکر غواړي. هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې. دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې. همغه دی ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو. هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل هماغه بنې بس خپله ورته اړه وکړو. څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ښي او په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده. دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغه هلته د غوري شي جوې غلچي بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولې غونې غټې غټې نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی. هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هی دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتي نه وي. بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې تامې په لکه پنځه کې چې ونی هی دی اوس دا نوي فارمي ونی چې کړی دی دی ورته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې خیل اوبه ورکړه چې په دویم کال باندې بس نښه کوي. درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي. ګول یې هم یخ نه وشي دې سیمه کې واورین کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده. پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله یخ نه و ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې وي پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې په دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي. بیا دی اوت پیندل سم چې دوی نه شنه شي وي غوټي نه غوړوري نه وي غوټي کې دی وخت شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا که کوم ونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي. نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي.
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوټه راغواړي؟
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوو. هغه سو ډول پایوندو چې سو ډول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به ډاټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او خاټه به تي تاو کې او ربرټې به تي تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به د قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لختې دي چې پکې ورکړي هماغه د چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه د چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیا اخلي؟
نه بزغلی خو زمونږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیا اخلو. دا ځینې پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي، سږ کال ورته حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی. دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان، تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه، تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده. د څه وخت چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسخیکي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکسټر به نه ول. نو هغه به وخت کې به په غویان ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکسټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وخت یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه نه څه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاکو وښه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لری، یو لیدلوری لری چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، ځکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بیخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تیر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول و داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوې بیخي غټې غټې غوره ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو ځي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده، د انګورو تاکونو ته یې قطرهیي سیستم جوړ کړه چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه و، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
لال یو گل میرا چه